पूर्णिमा नड़ई
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ زه لینا شریفي د دې اونۍ په خبرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم د خبرونه په لومړی برخه کې د غلام محمد میمنګي په هنرستان کې د ښځو او نجونو د هنري زده کړو حال اخلو بیا په یو بل رپورت کې د هغو پیغلو خبرې اورو چې د افغان ښځو د اجتماع په کورسونو کې د لومړنۍ زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده په سر کې وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون غړیو د شنبې په ورځ په ارګ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځینه غړي د ګډون غوښتنه وکړه په دې ناسته کې د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزي کوفي له جمهور رئیس نه د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځې د ورمعرفي کولو په غوښتنې سربیره د بن په کانفرانس کې د تکړه ښځو په ګډون هم تاکید وکړ میرمن کوفي زیاته کړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه په سلو کې له 22 څخه 30 ته راټیټه شوې ده چې جمهور رئیس باید دې ټکي ته هم جدي پاملرنه وکړي حامد کرزي ژمنه وکړه چې د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې د شاملولو په مسأله به غور وکړي دغه راز به هڅه وکړي چې د بن په کانفرانس کې پوهې او تکړه ښځې ګډون وکړي حامد کرزي په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې په اړه هم وویل چې د ښځو کارکوونکو د ونډې د زیاتولو په اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکړي د کندهار د دولسمو ټولګیو له 45 ښځینه فارغانو تېره اونۍ د قابلګۍ د زده کړو لپاره د دې ولایت په میرویس روغتون کې ازموینه واخیستل شوه پښبو خبري اجنس خبر ورکوي چې د دې ازموینې له لارې به 15 نجونې د قابلګۍ د 2 کلونو زده کړو لپاره د کندهار د طبي علومو په انسټیټیوټ کې شامل شي خبر زیاتوي چې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ تر دې وړاندې هم د حوزې په کچه و دورې قابلیت چې په هر دوره کې 15 ښځې او نجونې شامل وي روزل دي او وروستی خبر دا چې د ولسي جرګې بې واکه شوي استازي سیمین بارکزی د تېرې چهارشنبې په ورځ وروسته له 13 ورځنۍ خوراکي اعتصابه د صبغت الله مجددي په غوښتنه خپل اعتصاب پای ته ورسوه صبغت الله مجددي میرمن بارکزی ته وړاندیز وکړ چې په مشرانو جرګه کې به دای خپل څوکۍ استعفا وکړي او له ولسمشر نه به وغواړي چې دا ورته انتصاب کړي په عین حال کې ښاغلي مجددي ژمنه وکړه چې د سیمین بارکزی د وکیل په توګه به د دې دوسیه پر مخ وړي او د هغه ځانګړي کمیسیون کاري بهیر به څاري چې د دې انتخاباتي دوسیه له سره څیړي سیمین بارکزی په مشرانو جرګې کې د صبغت الله مجددي څوکۍ رد کړه خو دای ومنله چې د دې د وکیل په توګه ښاغلي مجددي د دې انتخاباتي دوسیه تعقیب کړي سیمین بارکزی اتلس ورځې له دې عمله د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب وکړ چې باید د دې او پولیسو جرګه کې د اتو نورو هغو وکیلانو دوسیه له سره وڅېړل شي چې د انتخاباتو د خپل کمیسیون لخوا د وکالت له حق نه محروم شوي دي
ترانو اوریدونکو د غلام محمد میمنګي هنرستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په دغه هنرستان کې دم غړې درې هنري څانګې خطاطي نقاشي او میناتوري فعال دي او دغه روز د خیاطۍ او کورشنیل اوبدنې په حرفو کې زده کوونکي روزي چې د زلمو تر څنګ ګڼ نجونې او میرمنې هم په مختلفو څانګو کې پکې زده کړې کوي د غلام محمد میمنګي د هنرستان مسؤلین وایي چې په سلو کې 40 زده کوونکي نجونې دي چې د ورځې 2 ساعته یو ورځ ترمنځ راځي او وړیا زده کړې کوي د دغه هنرستان د نورو هنري څانګو په پرتله د نقاشۍ په برخه کې نجونې او ښځې ډېرې دي شمله چې یو پورترت یې مخې ته ایښی و او له مخې یې رسم کوه او د مخ روښانه او تیارې برخې پرداس کولې وایي چې شوق دې څانګې ته راکاږله
ځکه چې زما له پخوانه رسامي ته ډېر شوق مې درلوده او زه ټول دوستان مې ډېر تشویق کړل له دې په خاطر له ابتدایي نه مونږ پنسلي رنګیوي او روغني ټول کار کوو په لومړی ورځ مونږ پورتریت او دا شیان زمونږ سره ستادنه کار کوي مونږ ټول خپل نظریه نه خپل رسمونه باسو بیا زمونږ غلطي ستاد نیسي
د میمنګي د هنرستان مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې ځینو ناامنیو د دوی د زده کوونکو شمیر تر پخوا لږ کړی، خو اوس هم ګڼ زده کوونکي لري چې د مجربو استادانو لخوا روزل کیږي. د میمنګي د هنرستان مشر محمد هاشم شارق د دغه هنري مرکز د نجونو زده کوونکو په اړه وایي چې ورځ په ورځ یې د نجونو زده کوونکو شمیر زیاتیږي چې ښه استعدادونه پکې دي.
ولا دختره علاقه مندی زیاده نمتا
نجون زیاد علاقه لری، منظم رازی او خپل درسونه تعقیبوي. په سلو کې څلوېښت زده کوونکي منجونې دي چې د نقاشۍ او نورو هنري او حرفوي برخو ته راځي، تمرین کوي او ډیر زحمت باسي. دا هم باید ووایم چې نجونې ډیرې بافکره دي. هره لارښوونه چې استاد ورته کوي ذهن ته یې سپاري. په دې کورس کې زده کړې وړیا دي. استادان او د زده کړې وسایل لکه میز، څوکۍ، تختې، سپایې او داسې نور شیان لرو، خو د خطاطۍ، نقاشۍ او میناتورۍ مواد لکه کنواس، رنگونه، برسونه، قلمونه، کاغذ او داسې نور مواد نه لرو او باید زده کوونکي یې پخپله راوړي.
بشر که هغه ښځه ده که نارینه، تل د خپلو احساساتو او هیلو د څرګندولو لپاره د وسیلې په لټه کې دی، ځکه نو یو شمېر کسان هنرونو ته مخه کوي. ځینې خپلې هیلې او عواطف په الفاظو کې د شعر په ژبه بیانوي، ځینې د موسیقي، داستان، میناتورۍ او مجسمه جوړونې په وسیله، او ځینې په انځورونو کې د رنګونو په ژبه. د کابل اوسیدونکې لیما وایي چې دی هم د همدې مقصد لپاره نقاشي پیل کړه، تر څو ښځینه هیلې او غوښتنې چې ډیر ځله یې په ژبه نشي بیانولی د رنګونو په مټ تر نورو ورسوي. دا زیاتوي:
څرنګه چې یو شاعر غواړي چې خپل د زړه وینا د خپل شعر په واسطه ټولو ته ورسوي، زه هم غواړم چې د نقاشي په وسیله خپل د زړه وینا ټولو ته ورسوم، خپل احساسات څرګند کړم او خپل وطنوالو ته خدمت وکړم. هغه پیغام چې زه خپل خلکو ته لرم د خپل تابلو له لارې هغوی ته څرګند کړم.
د میمنګي په هنرستان کې زده کوونکي درې کاله روزل کیږي او معتبر سند ورکول کیږي چې وروسته کولی شي د ډیزاینر یا د خطاطۍ، نقاشۍ او میناتورۍ د استاد په توګه کار وکړي. دا چې دغه مرکز ته زده کوونکي په کومو شرایطو منل کیږي، ښاغلی شارق یو ځل بیا:
هغه کسان چې غواړي په دې کورس کې شامل شي، هغوی کولی شي د میمنګي هنرستان ریاست ته خپل غوښتنلیک راوړي، امر واخلي، بیا یوه فورمه ورکول کیږي چې شهرت یې پکې لیکل کیږي، عکس او تذکره هم ورته پکار دي. نو بیا وروسته دغه فورمه اړوندې ناحیې ته وړل کیږي چې د دغه کس اهلیت تصدیق کړي. د ښوونځي زده کوونکي کولی شي یوازې د خپل ښوونځي تصدیق راوړي.
د یادولو ده چې د غلام محمد میمنګي هنرستان شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې د وخت د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا لومړی د صنایع مستظرفه په نامه جوړ شو، چې له هغه وخته تر اوسه د هنرونو په مختلفو څانګو کې ګڼې پیغلې او زلمي پکې روزل شوي دي. د میمنګي هنرستان تر څو کاله وړاندې هم مستقله ودانۍ نه درلوده، خو اوس د کابل د دوهم مکروریان په سیمه کې ځانته پخه ودانۍ لري چې که لازمه ګټه ترې واخیستل شي نو د هنر په بیلابیلو برخو کې ډیر نوي کدرونه پکې روزل کیدای شي. عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوږدو جګړو، ناوړه دودونو او کمزوري اقتصاد زیات افغانان په تېره نجونې ان له لومړنیو زده کړو هم بې برخې کړي دي. ګڼې هغه نجونې چې په ماشومتوب کې په ښوونځي کې نه دي شاملې شوي، په لویینه د لیک لوست د زده کړې ارمان لري، خو دغه شمېر نجونې او ښځې د افغانستان په ولایتونو کې څه شي په مرکز کې هم د سواد زده کړې مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خو په دې وروستیو کلونو کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنو د خپلو نورو کارونو تر څنګ د سواد زده کړې د کورسونو د جوړولو ځینې وړې هڅې هم پیل کړي دي، چې یوه له دغو ټولنو د افغان ښځو اجتماع ده چې د کابل په ځینو سیمو او په کندهار، ننګرهار او پروان ولایتونو کې ښځو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ کړي دي. د کابل د زاړه ښار یوه اوسیدونکې مدیحه سادات چې 18 کلنه ده او د افغان ښځو د اجتماع په کورسونو کې زده کړې کړي دي، وایي چې د نامنیو او کمزور اقتصاد له امله ښوونځي کې نه وه شامله شوې، خو اوس یې په یو کال کې ډېر څه زده کړي دي.
مونږ د اول سنف تر درېیم سنف پورې زده کړې مې وکړې په دې یو کال کې. د اقتصادي مشکلات او جنگونه او مهاجرتونه د دې مشکلاتو لکبل مو نشي کولای چې د مکتب ته لاړ شو. په یو کال کې مې درې صنف، یعنی جاری او ریاضي او نور آگاهي او دینی او اوس کولای شم چې ولیکم او زده کړم. اوس غواړم چې پس له دې نه زه خپل تحصیلات ادامه ورکړم.
څومره خوشاله یې چې اوس د زده کړې پیل کړې؟
ډېر خوشاله یم. څوک چې علم نه لري لکه دی چې ړوند دی، سترګې لري ولې چې لیدلی نه شي. اوس زه داسې احساس کوم چې سترګې مې لیدلی شي.
د افغان ښځو د اجتماع په جوړو شویو کورسونو کې ښځې او نجونې یو کال لومړنۍ زده کړې کوي، او بیا وروسته یې ځینې د حیاتي سواد زده کړې کورسونو او ځینې نورې چې عمر یې کم وي ښوونځیو ته معرفي کېږي. حمیده سراجی د دغو کورسونو یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي چې په دې کورسونو کې سربیره پر دې چې لیک لوست زده کړ، د اجتماعي آدابو او په ټولنه کې له یو بل سره د سالم چال چلند په اړه هم روزنه ورکول شوه.
په یوه کال کې موږ سربیره پر دې چې لیک لوست زده کړل، دا هم راوښودل شول چې له کورنۍ او په ټولنه کې له خلکو سره څه ډول چال چلند وکړو. د مشر او کشر احترام راوښودل شو. له ماشومانو سره د رویې په اړه معلومات راکړل شول. اوس هر څه لیکلی او لوستلی شم، حال دا چې پخوا مې هېڅ نه وزده. پخوا مې د نورو مخې ته خبرې نه شوی کولی، خو اوس دا دې دومره جرات مې پیدا کړی چې له تاسو سره مرکه کوم.
د افغان ښځو د اجتماع مشره فتانه ګیلانی وایي چې دا ټولنه ښځو ته په درې برخو سواد زده کړې، قرضې ورکونې او فرهنګي چارو کې خیریه کارونه کوي چې په څلورو ولایتونو کابل، کندهار، ننګرهار او پروان کې شاوخوا 2000 ښځې ترې ګټه اخلي. میرمن فتانه ګیلانی زیاتوي:
تقریبا اته کال کېږي چې په دې ارتباط کې مونږ کار کوو. مونږ درې پروګرام لرو: ښځو لپاره یو سواد آموزي دی، او بله قرضه دی، او درېیم پروګرام زمونږ فرهنګي کارونه دی. تقریبا 2000 ښځې سره کار کوو، هم د تعلیم تربیه په ارتباط او هم د قرضې په ارتباط. تر درېیم ځینې ډېر با استعداد دي، تر څلورم پنځم هغه کوي. تاسو چې وګورئ چې دوی سره خبرې وکړي، تاسو د دوی خط وګورئ چې څه رقم لیکي، څه رقم مثلا نامه لیکي، څه رقم خبرې کوي، څه رقم په خپل حقوق پوه شوی ده، دا انسان ته امید ورکوي چې دوی باید خپل هم کوشش وکړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونې ته لیکونه راستوئ نو زموږ د پوسټبک شمیرې دا دي: په کابل کې 14 یو اویا، په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې څلور، او که له پېښوره لیک راستوئ نو زموږ د پوسټبک شمیره ده 204 اتیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. ښې چارې.